وخت سهار لس بجې سوې. زه عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په بلګړی کې هرکلی کوم. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا له طالبانو سره د خبرو اترو خواهش په خیبر پښتونخوا کې د پورونو ورکولو سکیم په دې صوبه کې د میشتو افغانانو د افغانستان په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره غوښتنې د مورون الحرام او د مذهبي امهانګۍ ارزښت د ایران د جوهري پروګرام په اړه په جنیبا کې خبرې اترې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا اندېښنې دا هغه څه دي په روانه غړي کې تفصیل درکو. په پای کې ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري لرو خو په پای کې به اسرار العالم مومنت خبرونه وړاندې کړي.
نمبر د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان په وسله والو طالبانو غږ کړی چې د حکومت د سولې خبرو وړاندیز ومني. د عوامي نېشنل ګوند مشر او سینیټر حاجي عدل وایي یوازې ډرون بدون نه بلکې د پاکستان پر ځمکه بهرني ترګر هم د پاکستان د خپلواکۍ ضد دي. او د ایران لنجمنه ټوګمي پروګرام په اړه یوې معاملې ته د رسېدو په موخه جنیوا کې نن په درېیم ورځ هم خبرې روانې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د حکومت د مذاکراتو وړاندیز ومني. نواز شریف د جمعې په ماښام په گورنر هاوس کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې طالبان به د حکومت د مذاکراتو د پیشکش ته مثبت ځواب وایي.
وزیر اعظم نواز شریف وایي اوس هم زه دا خواهش لرم چې د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې ټولې ستونزې هوارې کړو. موږ د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې پوره پروګرام جوړ کړی وو او په بل ورځ هلته زموږ جرګه هم تلونکې وه چې ځینې خنډونه پکې مخې ته راغلل.
یار دی بچې د پاکستان طالبانو ویلي په ډرون برید کې د دوی د مشر حکیم الله مسیح د وژل کېدو وروسته اوس دوی له پاکستان سره د سولې خبرې کول نه غواړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر او سینیټر حاجي عدل وایي یوازې ډرون بریدونه نه بلکې د پاکستان پر ځمکه بهرني ترګر هم د پاکستان د خپلواکۍ ضد دي. نن له مشال ډو سره په ځانګړې مرکه کې حاجي عدل وویل د دوی ګوند د پاکستان حکومت ته ویلي که چېرې تاسو په ډرون بریدونو کې د وژل شوو کسانو په لړ کې قرارداد منظوروي نو باید چې د هغه 95% خلکو د وژنې په لړ کې هم یو قرارداد منظور کړ شي چې په ترګر بدونو کې وجل شوې دي
کې هغه د 5% د پاره ته مونږ قراردادونه پاس کوو او د 95% کوم شي شوی دي هغه د پرم قرارداد پاس کوو کې د ډور مملې زمونږ د فضائي خود مختاري خلاف دي بل داو کې الله دې کوم زمکه دي هغه باندې اخوان تاجک چچنز ازبک عرب دا ټول خلکو قبضه کړی دی زمکه باندې د ډرون حمله په مخالفت هم کوو لیکن دا خلک هم تاسو خپل سیمه نه واسي.
حجدي الله مول چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي د لړکی دوی ګڼ شمیر طالب قیدیان هم خوشی کړی دي. د پاکستان نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د $6.8 کروڑ د قرض په اړه د مذاکراتو دویم پړاو پرون په اسلام آباد کې سرته ورسېدو. د پاکستان لخوا د خزانه وزیر اسحاق ډار د مالیاتي ادارې لخوا جیفری فرانکس د خپلو ډلو مشري وکړه. له دې وروسته خبریالانو سره په خپلو خبرو کې اسحاق ډار وویل چې د وړومبیو درې میاشتو لپاره ایښودل شوي اهداف په کامیابۍ سره ترلاسه کړل شوي دي او هیله ده چې پاکستان ته به د $55 کروڑ دویم قسط هم ورکړل شي. د مذاکرات وروسته میډیا سره خبرو کې د IMF مشر د پاکستان په اقتصادي کارکردګۍ تسلي ښکاره کړه او ویل چې پاکستان د ټیکسونو اصولۍ او نشکاري اصلاحاتو لړ کې ښه پرمختګ کړی. د امریکا د دفاع وزارت او پینټاګان وایي له طالبانو سره په نښتو کې د افغان سرتیرو په وجنه کې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی راغلی. د جمعې په ورځ د یاد وزارت لخوا کانګرس ته په لیګل شوي ریپورت کې راغلی که څه هم د تیر کال د وړي موسم په پرتله سږ کال په وړي کې زیات افغان سرتیري وژل شوي خو بیا هم افغان ځواکونو دا خبره ثابته کړې چې دوی د دې جوګه دي چې د 12 کالو جګړې لاسته راوړنې خوندي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو ځواکونو د عملیاتو مشري افغان سرتیرو ته سپارلې. د ښځو په چارو کې د امریکا غیر مخیم سفیر نن خپله دورځنۍ دوره له افغانستانه پیلوي. واشنگټن وایي کاترین رسل به د دې سفر په ترڅ کې له افغان ښځو او جینکو د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. رسل به په کابل کې له افغان چارواکو د ښځو له استازو د مدني ټولنو له فعالانو سره وګوري. د ښځو په چارو کې به د امریکا سفیره د افغانستان په سیاسي بهیر کې د ښځو د ونډې اخیستنې پر مسلې د راتلونکو انتخاباتو پر امنیت او اقتصادي ودې خبرې وکړي. د ایران لنجمن اټومي پروګرام په اړه یوې معاملې ته د رسېدو په مقصد جنیوا کې نن په درېیمه ورځ هم خبرې روانې دي. دا خبرې د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازي ترمنځ کېږي. د جمعې په ورځ د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری هم په دې هدف مذاکراتو کې برخه واخیسته چې دا رنګ یوې موافقې ته ورسیږي. جان کیری له دې وروسته وویل نوموړی وایي زه غواړم پر دې خبره ټینګار وکړم چې لا هم د خبرو پر میز ځینې مهمې مسلې پاتې دي چې حل ته اړتیا لري. ضروري ده چې دغه مسلې په سنجیدګۍ سره په بشپړ توګه هوارې کړل شي. زه په دې خبره زور راوړم چې اوس وخت موږ کومې موافقې ته نه یو رسیدلي. د ایران د بنو چارو وزیر جاوید ظریف ویلي دي چې د جان کیری او د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر کیترین ایشتن سره یې خبرې ګټورې وې، خو د په خبره یوې لوزنامې ته د رسېدو لپاره لا هم ډېر کار پاتې دی. د فلپاین د حکومت یو چارواکي وویل د هایان په نوم توپان په دغه هیواد کې لږ تر لږه 100 کسان وژلي دي. د فلپاین د هوایي چلند ادارې مرستیال مشر جان انډریو سرګنده کړه چې د خلکو جسدونه په لارو کې پراته دي. د رپورټونو له مخې دغه توپان د خلکو کورونه وران کړي او د مځکې د خوېدو باعث شوی. د فلپاین په ځینو ټاپوګانو کې بجلی قطع شوې او د رابطو نظام له منځه تللې. او اخری خبر دا دی د شام د پوزیشن ډله نن غونډه کوي څو دا مسله وسیړي چې د سولې په نړیوالو خبرو کې برخه واخلي او کنه. تمه ده چې د شام د ملي ائتلاف ډله نن په استنبول کې لږ تر لږه د 2 ساعتو خبرې وکړي. په جنیوا کې د شام په اړه د نړیوالو خبرو هدف په شام کې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو له لارې د شام د 2 کلنې جګړې پای ته رسول دي. تر دې غونډې یو ورځ مخکې په استنبول کې د امریکا استازي رابرټ فورډ د شام د پوزیشن له مشرانو سره وکتل. هغوی یو هڅول چې په دې خبرو کې ګډون وکړي، خو د اپوزیشن غړوویل چې په دې برخه کې اوس ژمنه نشي کولی. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار علم مومند وړاندې کړل. سربیره پر دې تحریک طالبان پاکستان له پاکستان سره له حکومت له خبرو اترو کولو انکار کړی، خو د دې هیواد وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي چې له طالبان سره د خبرو د لارې مسله حل کول غواړي.
ابھی بھی ہماری خواہش ہے کہ طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے سے معاملے کو طے کریں.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د دوشنبه په ورځ به د رای د کارډونو ورکولو ګرځنده ډلې کار ودروي. پولیسوالۍ کې به مرکزونه وتړل سي، خو د دې هیواد د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا څاندېشتنې لري.
بعض از مناطق تو دست که
یو شمیر سیمی په ځانګړي ډول په هغو ځایونو کې چې امنیتي ستونزې موجودې وي ویل کېږي چې خلکو کارټونه نږدې اخیستي. دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ټینګار کوي چې په جنیوا کې د ایران د جوهري پروګرام په اړه د ایران او د نړۍ د نورو شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په روانو خبرو اترو کې ځینې ډېرې داسې اهمې مسلې شته چې لا هم نه حل پاتې دي. او په پای کې درته د باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام لرو. او سم د دې غړي د لومړی ریپورت سربیره پر دې چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا له پاکستان حکومت سره د خبرو اترو د نکولو اعلان شوی، خو د دې هیواد لومړی وزیر نواز شریف یو ځل بیا ویلي خواهش لري له طالبان سره خبرې وکړي. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ په کراچۍ کې کړې ده. بلخوا نواز شریف د کراچۍ اپریشن د جاري ساتلو هوډ څرګند کړی دی. تفصیل له کراچۍ څخه د مشال د همکار په ریپورت کې اورو.
د پاکستان لومبی وزیر نواز شریف ویلی دی حکومت غواړي د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ټول ستونزې هوارې کړي. د جمعې په مخام په گورنر هاوس کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه هغه هیله لري چې طالبان به د حکومت د مذاکراتو د پیشکش ته مثبت جواب ووایي.
ابھی بھی ہماری خواہش ہے کہ طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے سے معاملے کو طے کریں.
وزیر اعظم نواز شریف وائی اوس ہم ز دا خواہش لرم چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ټول ستونزې هواری کړو. د دې ستونزې ډیر مخکې داسې حل پکار وو خو هغه سي نه دي شوی. موږ د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره پوره پروګرام جوړ کړی وو او په بل ورځ حالت زمنګ جرګه هم تلون کې وا چې ځنې خندونه پکې مخې ته راغلل. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه پاکستان نه غواړي د هیڅ چا سره جنگ وکړي ځکه چې د پاکستان خلک او حکومت جنگ خوښونکي نه دي. نوموړي د افغانستان او هندوستان سره هم د ستونزو د هوارولو لپاره په خبرو اترو ټینګار وکړو. وزیر اعظم نواز شریف د تیرو دو میاشتو راهیسې په کراچۍ کې د بدامنۍ په ضد پر روان اپریشن د اطمینان څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې د کراچۍ اپریشن به تر ورځو یا میاشتو پورې محدود نه وي، بلکې تر اخري مجرم د نیولو پورې به دغه اپریشن دوام ولري. دی وایي د امنیت له پلوه به کراچۍ یو مثالي ښار جوړوو ځکه چې د دې ښار د پاکستان د اقتصاد په برخه کې لوی رول دی او چې دلته امنیت نه وي نو د پاکستان معیشت ترقی نشي کولی. وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دې دورې په مهال د سوداګرو سره هم ملاقات وکړو. سوداګرو ته په وینا کې نوموړي وویل په پاکستان کې د انرژۍ په بحران د قابو موندلو لپاره د دوی حکومت هڅې کوي، خو د بجلی او ګیسو د کموالي په ستونزه قابو موندل د یوې ورځې کار نه دی او دا به وخت ونیسي. دی وایي د حکومت سره داسې کوم جادو نشته چې سبا بجلی هم زیاته شي او ګیس هم. دا د کلونو راهیسې پاکستان ته لګېدلی مرض دی او دا به په کلونو کې رغیږي. لومړي وزیر نواز شریف وویل حکومت کوشش کوي چې د ډیمونو په جوړولو او د کوئلې یا سکرو څخه د بجلی د جوړولو له لارې په پاکستان کې د انرژۍ اوسنی بحران ختم یا راکم کړي.
د مشال همکار رپورټ اوریدی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو مشر وژنه د بدلون نقطه کې د لکسي په مقاله کې راغلي چې امریکا په سمه توګه دا معامله وسنجوي نو د دې اغیزې به هم د اسامه بن لادن د وژنې وروسته جوړ شوي حالاتو په چانوي. راځي تفصیل له ګل آیا سوورو.
واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي چې په حقیقت کې د حکیم الله محسود وژنه سیاسي او ستراتیژیکي لحاظ سره ډیره پیچلې ده. د نوموړي وژنه د بدلون نقطه کېدلی شي. دا ښکارنه ده چې آیا امریکا به دا په پاکستان کې خپل پراخه مقصدونو لپاره وکاروي. رسپانډ لیکي کچر امریکا دا معاملې په سمه توګه تیر نه کړه نو د دې نتیجې به د اړخیزو تعلقاتو او په افغانستان کې د فوزي عملیات متاثر کولی شي. واشنگتن پوسټ رسپانډ زیاتوي کچر امریکا د محسود د وژنې معاملې په سمه طریقه ونه سنجوي نو د اثرات به هم د اسامه بن لادن د وژنې پشان وي. د اسامه د وژنې وروسته په پاکستان کې د امریکا ضد جذبات ډیر زیات شوي ول او د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت کړکېچنې شوي وي. ورسره لیکي چې په پاکستان کې د یو اپوزیشن ګوند مشر عمران خان په دې خبر زور راوړي چې د افغانستان نه د پاکستان د لارې د ناتو سپلای لارې بند کړي شي، څنګه چې په 2012 کال کې پاکستان دا پریکړه کړې و. په پاکستان کې نور خلک هم دا ګومان کوي چې د محسود وژنه د امریکا لخوا د پاکستان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د امن خبرې تری سپوتاش کول دي. ورسمان لیکي چې د مرکزی حکومت وزیرانو هم د دې بریټ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د دین وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف د امریکای د دورې پر مهال سرګند غوښتنه کړې و چې ډرون بریډونه دي ودرول شي. ورسمان لیکي چې په دې تناظر کې د امریکا د ډرون بریډ وخت یو لند لید ښکاری. فرض کړئ چې واشنگتن په دې وخت کې د امن خبرې تری کول غواړي نو دوی به هم په دې کې ناکام کیږي. ورسمان زیاتوي چې د محسود مهمه غوښتنه په پاکستان کې د طالبانو په شان حکومتداری کول وو، کوم چې د هیواد د آئین پر ضد ده. دا بنیادی حقیقت به وس یا روسو سرګندېږي او د دې وجنه په 2009 کال کې د اسلام آباد او وسلوالو طالبانو ترمنځ امن تړون ناکام شوی وو. په هغه وخت کې فوج د سیاسي ګوندونو اعتماد ترلاسه کړ او د ورپکو پر ضد عملیات پیل کړل. ورسپانه لیکي چې وس امریکایي چارواکي هم دغه شان لوبه بیا کول غواړي.
تاسو د مشال همکار ریپورت واشنگتن پوسټ مقاله د ګلایا څخه اوریده. محرم الحرام د اسلامي کلندر لومړی میاشت چې په رانوي کې دوه سره سمې مسلمانان یو خواته د نوي کال پیل کوي نو بل خوا د دې میاشتې د تقدس په خاطر خپلې دینی دنده ترسره کوي. دا چې د دې میاشتې مذهبي ارزښت څه دی او له دې سره تړلې واقعا څه پیغام لري، احمد چازمی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د 1415 هجری قمری کال لومړی میاشت محرم الحرام چې پښتانه د حسن حسین میاشت هم ورته وایي، هر کال په اسلامي نړۍ کې په عقیده سره لمانځل کیږي او په درنه سترګو ورته کتل کیږي. په دې میاشت کې د اسلام د پیغمبر المسیحان حضرت حسن او حضرت حسین له دې نړۍ څخه کوچېدل دي. په همدې خاطر په زیاتره اسلامي نړۍ کې ځینې خلک عبادت او خیراتونه کوي او زیاتره شیعه مسلک مسلمانان بیا ماتمي جلوسونه راباسي. دا چې دا میاشت څه درس او پیغام ورکوي، یو دینی عالم علامه ثواب علي وایي چې د دې میاشتې پیغام امن او یووالی دی.
د دې پیغام مسلمانانو ته د اتفاق او وحدت فلسفه ښيي چې اي مسلمانانو لکه څنګه کربلا کې ټول د امام حسین علیه السلام اصحابو کې هر ځینې کسان موجود وو سبت مصطفی کربلا کې انده اعلان کوي چې اسلام دین امن دی او کار د کله کچری مو مسلمانان د دین حقیقی نه خبر شو یقینا به مسلمانو منځ کې چې کومه نارضګی بی امنیتی دی سر انتشار و تفریقی دی یقیناً در شیعه‌گمو بچ و امن طرف تا قدم واخلوی
پا پاکستان کې د محرم په میاشت کې لیدل سوي چې ځینې وخت د نامنې پیښ رامنځته سي او یو شمېر کسان ته په کې مرګ ژوبله واوړي. دینی عالم حافظ الحدیث مولانا غازی محمد کمال وایي چې اسلام شر خوښوونکي نه خوښوي او د امن تبلیغ کوي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شر نه به پناه غوښتله. خدای پاک ما د شر نه وساتي چې هغه په علاقه کې په ملک کې شر او فساد جوړي. هغه خلک چې د الله تعالی ته اس محبوبیت تعریف بالکل نشته. الله تعالی په دې خوشحالي کې چې مسلمان امن راولي ځکه امن سره دین او دنیا دواړه بالکل برپا کیږي.
په پاکستان او افغانستان کې روانو بریدونو او د تشدد پیښ ته په کتو سره مولانا غازی محمد کمال زیاتوي چې اسلام د بل انسان د حق خوړلو او هغه ته د سر او مال د زیان رسولو اجازه هیڅ کله نه ورکوي.
حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر مسلمان په مسلمان باندې مال حرام دی، اولاد حرام دی، ابرو عزت حرام دی، دا مال بنه لوټ کوي، دا سر بنه ختمي. او کومل کې تاسو يهود ناسي نصارای هندوان دي سکان دي هغه ست دین ته تاوان نه رسي ځای پر ځای ناسي خپل خپل کارونه کوي. حتی علما محدثین لیکي چې به وحي نه به دباو به پیاچه نه به ورته سره ظلم کوي.
دا کال د محرم الحرام میاشت په داسې حال کې منځل کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په تازه پیښو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروي
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نو خیالونه نو سازونه
په سلور نیمه بجې
تاسو مشال ریډیو اوراست او سم د پاکستان او ایم ایف ترمنس په د پورونو په اړه باندې یو روغ جوړی تر رسیدل. د پاکستان نړیوالې مالیتی ادارې ایم ایف ترمنس $14.5 کروڑ په قرض کامیابی خبرې اترې سوي دي او د ادارې مشروي پاکستان کړي لوزونه پوره کړي دي. د پورونو د پاره د اصلاحاتو د جج په خاطر اسلام آباد کې ساکټار او ایم ایف د مشر ترمنس مذاکرات وسو چې په کې تر اوسه د پاکستان لخوا پورته کړل سوي اقداماتو باندې تسلی ښکاره کړل شو. د غونډې وروسته ساکډار خبري اعلان ته ویل د راتلونکي د پاره د $15.5 کروڑ د قرض امکان ښکاره شو. په دې اړه باندې مو خپل همکار څخه په اسلام آباد کې تفصیل اخیستی دي.
نه دا پرون چې کوم خبرې اترې وشوې دا د هغه کرل چې کوم د آی ایم ایف یعنی د نړیوالې مالیاتي ادارې او د پاکستان ترمنځ وو د هغه د جاج غستو لپاره مذاکراتو لکه چې د مخکې تقریبا 1500 او $30 میلیون هغه د وړاندې نه پاکستان ته په دغه مت کې ورکړې شوې دي. په دې شپږ ارب او $60 کروڑ کې دغه شانتي چې کوم خبرې اترې وشوې کوم جاج چې واغستې شو په هغه باندې چې کوم د آی ایم ایف براو یا مشرو جیفری فرانکس هغه تسلخ کارکړه چې اوس پورې د پاکستان کم اقتصادي کارکړتګي دا کومه د ټیکسونو د وصولې خبره کړي وایي چې کم بجلی د سبسډي ختمولو خبره و دغه نن کې بعضې ادارې چې په نقصان کې چلیدونکو دي نو د هغه د نچکارې یا د هغه داسې لار خپلول چې هغه سره دا په ګټه کې راشن تر اوسه پورې کړې شوی چې کم لوزونه هغه پاکستان پوره کړی دي او دغه نن امید دي چې کمه خبره شوې دي پر اساس کې کم پاکستان لا د دغه شپږ ارب $60 کروڑ کې باقی پاتې کم قرض دی نو هغه به هم ورکی. په دغه دوران چې کم د پاکستان د خزانه وزیر دی اسحاق دار هغه وې چیرې مونږه کم اقدامات کړی تر د اوسه پورې د هغه په وجه باندې 1100 میگا واټ بجلی هغه په سیستم کې راغله دغه شانتي د دې د لاس د دې لپاره مونږه 750 او 80 ارب روپے سرکولر ډریپ چې کومو کمی چې قرضې وی گردشي قرضې هغه مو ورکړي دي. دغه شانتي اوس هم 80 ارب روپے چې کوم دینو هغه حکومت په بجلی باندې سبسډي ورکړي. دغه خبره باندې چې راتلونکو میاشت کې داسې اشاره ملو شوې دي چې کم د قرض دویمه برخه ده 55 کروڑ ډالر دویم قسط هغه به هم پاکستان ته راورسي ورسره ورسره چې کم پیسې دی وي زموږ په اتحادي سپورټ فنډ کې یا په نورو مسلو کې کمی ګیري هغه اوسه پورې پاکستان ته نه دی راغلی چې ورسره د پاکستان په زر مبادله په ذخیرو باندې ډېر دباو راغلی دی خو امید دی چې راتلونکي درې کالو کې بعد د زر مبادله ذخیرې چې کمی دي نو هغه به 40 ارب ډالر ته ورسولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خود کفالت سکیم په نوم د قرضو د یو پروګرام لپاره بینک اف خیبر ته 2 ارب روپۍ ورکړې دي. صوبای وزیر بخت بیدار خان په دې لړ کې وایي چې د دې پروګرام مقصد د صوبې څخه بیروزګاری ختمول دي او هم د په وینا د بیروزګاری له وجې په دې سیمه کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. تفصیل د مشال د همکار په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت بې روزګار خلکو ته د خپل کاروبار یا روزګار د شروع کولو لپاره د خودکفالت سکیم په نوم د یوې منصوبې د عملي کولو لپاره د پختونخوا سرکاري بینک اف خیبر ته 2 ارب روپۍ ورکړي دي او په دې لړ کې 13 ورځ د پختونخوا د صنعتونو د محکمې او بینک اف خیبر ترمنځ یوه لوازنامه هم لاسلیک شوې ده. په دې لړ کې د صنعتونو او ټیکنیکل ایجوکیشن صوبایي وزیر بخبیدار خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم لاندې به د 50 زرو نه واخله تر 2 لک روپۍ پورې بغیر د سود قرضې بیروزګاره کسانو ته ورکولی شي. صوبائی وزیر بخبیدار خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبائی حکومت د بیروزګاری ختمولو لپاره یو شمیر ګامونه په پام کې نیولې دي ځکه چې هم د بیروزګاری له وجې په صوبه کې د امنیت وضع خراب شوې ده.
موږ د پاره په کوشش کوو دا یو زروانې مدرسه استانبول ته د کینیډین سفارتکار سره زموږ میټینګ دی. زمونږ ورته چې په صوبه کې بلا مدنیت دي زما انډستري ورته پټکو ولاړه ده بیروزګاري زیاته شوې ده. دا یو سچویشن موږ په هر پهلو باندې چې زمونږ بن سره څونه اداره روان شي دې سره بیروزګاري کمه شي. موږ ورته چې کوشش کوم دې لیستا او ورته چې خلید ته دې ټول دنیا ته او موږ دا وینا کوو چې زمونږ ورته چې د صوبه په توګه
د خودکفالت سکیم په لړ کې د بینک اف خیبر یو چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه سرګندولو په شرط وویل چې دا پروګرام په تیر حکومت کې پیل شوی و او دې پروګرام له باچا خان خپل روزګار سکیم نوم ورکړی شوی و خو موجوده حکومت د دې نوم بدل کړو او د دې پروګرام پر مخ بوتللو لپاره یې نورې پیسې بینک اف خیبر ته ورکړې.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال حریر اوری په خیبر پښتونخوا کې مشت افغان کډوالو په یو غونډه کې لا افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیشن غوښتنه کړې چې دوی ته په خیبر پښتونخوا د پاکستان په نورو سیمو کې د افغانستان د راتلونکو لسمشریز ټاکنو کې د رائے ورکولو حق ورکړي. په ډړه په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو مشرانو غونډه کړې ده. د ریپورت تفصیل به د مشال همکار راکړي.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو افغان کمپونو مشرانو د جمعې پورز د پیښور په حیات آباد کې د وی غونډه پترس کې افغان دولت او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتل چې دوی ته په خیبر پختونخوا کې د افغانستان پولیس مشرزو ټاکنو کې درای چونې سنتیا برابر کړي سو دوی هم د خپل خوخي کاندي ترای ورکړي. دا غونډه تا چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د متحده ایالاتو شورا په نوښت جوړ شوې و د خیبر پختونخوا له بیلابیلو افغان کمپونو او خاري سیمو څخه ډیر شمیر افغان کډوال راغلي وو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا وایند امان الله نصرت ازادي رادیو ته ویل
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو متحده عالی شورا د افغانستان د دولت نه په کلکه وړي چې راتلونکو ولسمشرینو ټاکنو کې افغاني مهاجرینو ته رای ورکولو حق ورکړي. دا د اساسي قانون له مخې د ټولو مهاجرینو حق دی. د افغانستان حکومت او نور اړوند ادارې باید د مهاجرینو په دغه حق او حقوقو باندې سترګې پټې نه کړي، او که چېرته د افغانستان حکومت زموږ دغه غوښتنه رد کړي نو افغاني مهاجرین به کلک غبرګون ښکاره کړي.
د شورا د فرهنګي چارو مسول نجیب ننګیال وایي چې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه غیر عادلانه ده.
افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پریکړه چې افغان کډوالو ته اوږدې پر راتلونکو ټاکنو کې برخه نه ورکوي، موږ یې په کلکه غندو او موږ به دغه فیصله په ټولو محکمو او سرنوالۍ کې ننګوو، او همدارنګه د ملګرو ملتونو د انعامه او نورو حقوقي بنسټونو نه هیله کوو چې په کلکه د دغې غیر عادلانه فیصلې مخه ونیسي.
د غونډې یو تن ګډونوال سید عبدالله پاشا د ټاکنو پر کمیسیون نیوکه وکړه او وی ویل
موږ د انتخاباتو د مستقل کمیسیون نه هیله کوو چې په پاکستان کې چې کوم مهاجرین پراته دي دوی ته د رای حق ورکړي، او دا د دوی مسلم حق دی ځکه چې دا قانون ورکړی دی ورته، او که چېرته دوی شورای وزیران ته وړاندې کوو نو بیا د دې مستقل کمیسیون مستقلیت څه شو.
د غونډې یو تن بل ګډونوال خلیل کریمی وایي که چیرې افغان کډوالو ته د رایې اچونې حق ورنه کړل شي نو د هیواد یو ستره برخه به د خپلې خوښې د ولسمشر له ټاکلو محرومه پاتې شي.
مهاجرو ته که چیرته حق ورنه کړل شي نو د هیواد یوه لویه برخه به له خپل ولسمشر ټاکلو څخه محروم پاتې شي. دوی همیشنۍ غوښتنه دا ده چې د خپل ولسمشر په ټاکنو کې برخه واخلي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې د سروې له مخې دا مهال د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1,00,000 رجستر شوي افغان کډوالو سیږي.
دا د مچال د همکار رپورټ او سم د ایران په اړه باندې رپورټ. د ایران لانج منټ پروګرام په اړه یو معاملې ته د رسولو په مقصد په جنیوا کې په دوه دریم ورځ هم خبري روانې دي. د خبري د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 500 دایمي غړیو او جرمني استازو ترمنځ کې شي. د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم په دې هدف مذاکراتو کې برخه واخیسته چې د رنګ یو موافقې ته ورسې شي. تفصیل به فرشتہ جلال زیر اکڑی.
د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي د مشر ویاند مایکل مان پرون په جنیوا کې خبريالان ته وویل چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. موږ په ټینګه کار کوو او لکه څنګه چې تیر شپه وویل سول موږ د پرمختګ په حال کې یو. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د نړۍ د شپږو مقتدرو هیوادونو د استازو او ایران ترمنځ د داسې موافقې امکانات زیات څرګندېږي چې پر اساس به ایران د اقتصادي بندیزونو د یوې برخې د کمیدو په بدل کې خپل لانجمن اټومي پروګرام تر یو حده محدود کړي. په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې امریکا، چین، روسیه، فرانسې، برېټانیا او جرمني استازي ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون جنیوا ته د رسیدو سره سم د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران ولیدل. جان کیری وویل تر اوسه کومه ځانګړې موافقه نه ده سوې او پر مهمو مسایلو اختلافات موجود دي.
I want to emphasize there are still some very important
The غوړم ټینګار وکړم چې لا هم ډیر مهم مسایل شته چې نه دي حل شوی. دا مهمه ده چې هغه مسایل په سم او بشپړ ډول حل شي. زه غوړم ټینګار وکړم چې تر دې شیبه هیڅ موافقه نه ده سوی، خو د 15 جمعیو استاذي په شدت په کار لګیا دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جنیوا ته تر تګ مخکې په اسرائیل کې وو او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د اسرائیل صدر اعظم په شدت د داسې موافقې سره خپل مخالفت اعلان کړی چې پر اساس یې پر ایران لګیدلي اقتصادي بندیزونه نرمېدلی شي. نتنیاهو وویل
So Iran got the deal of the century and the international community got a bad deal. This is a very bad deal.
ایران د دې سلیزې غوړه ګټه او نړیوالې ټولنې بده معامله وکړه. دا ډیره بده معامله ده او اسرائیل په بشپړ ډول ردوي، او زما د نظر سره د سیمې ډیر نور خلک هم موافق دي. اسرائیل داسې موافقې منلو ته اړ نه دی، د ځان او د خپلو خلکو د دفاع لپاره به هر هڅه وکړي. د بنیامین نتنیاهو د خبرو په اړه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي د مشر ویاند مایکل مان د ازادي راډیو د خبريال د پوښتنې په ځواب کې د تفسیر څخه ډډه وکړه. د روسیې خبری اژانسو پرون ویلي چې د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف بنن په بحثونو کې د ګډون لپاره جنیوا ته ورسیږي. لاوروف مخکې ویلي و چې شپږ قدرتونه او ایران پر یو کاري چوکاټ چې د تهران اټومي لانجه حل کړي موافقه کولای شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو ورې لسمه بجو سوي دي اسرار عالم مومند خبرون لنډي سوند کوي او لدی ورسته تاسو ته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او ورسره د باختر ستوري ادبي کډوري پروګرام هم وړاندې کوو خو راځي چې اسرار عالم مومند لنډي سوند کړی خبرونه
د پاکستان وزارت مشرف وسلوال طالبان غکړی چې د حکومت د مذاکرات وړاندیز ومني نو شریف د جمعې په مخام گورنر هاوس کې راچی کې ل خبريالانو سره خبر کول کله لري چې طالبان به د حکومت د مذاکرات د پیشکش ته مثبت جواب وایي یا د وچر پاکستان طالبان ویل دي په جونبر کې د دوی د مشرف کې لمسی د وزل کې دروستو دوی له حکومت سره د سولې خبرې کول نغواړي د وامي نشل ګوند مشر او سېنټر راجی عادل وایي یوازې جونبر دونه نه بلکې د پاکستان پر ځمکه بهرني ترګر هم د پاکستان د خپلواکۍ ضد دي نن له مشالې دوسر په ځانګړې مرکه کې حجی عادل وویل د دوی ګوند د پاکستان حکومت ته ویلې دي چې تاسو په ژوند بدونو کې د 5% وجل شو کسانو په لړ کې قرارداد منظوروي نو باید چې دغه 95% خلکو د وجنې په لړ کې هم یو قرارداد منظور کړي چې په ترګر بدونو کې وجل شوی دي د پاکستان نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د شپږ اربا شپېته کروڑ ډالرو د قرضو په اړه د مذاکراتو دویم پړاو پرون په اسلام آباد کې سرته ورسېدو له دې وروسته د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د لومبۍ او درو میاشتو لپاره خودل شوی اهداف ترلاسه کړل شوی دي او هیله لري چې پاکستان ته به د 55 کروڑ ډالرو دویم قسط هم ورکړل شي د امریکا د دفاع وزارت وایي له طالبانو سره په خطو کې د افغان سرتیرو په وجنه کې د تیر کال اوړي په پرتلا اتیا فیصد زیاتوالی راغلی د جمعې په ورځ د یاد وزارت لخوا کانګرس ته په لیکل شوي ریپورت کې راغلی که څه هم د تیر کال د اوړي موسم په پرتله سږ کال په اوړي کې زیات افغان سرتیري وژل شوي خو بیا هم افغان ځواکونه د دې دا خبره ثابته کړه چې دوی د دې جوګري چې د دولس کالو جګړې لاسته راوړنې خوندي وساتي د خودو پچارو کې د امریکا غیر مقیم او سفیر نن خپل دورځنی سفر له افغانستانه پیلوي او د ایران لانجمن ټومي پروګرام په اړه یوې معاملې ته د رسیدو په مقصد جنیوا کې نن په دریم ورځ هم خبرې روانې دي
د خبرونو لنډیز درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو چې زموږ همکار په اسلام آباد کې ورته کړی دی
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم تحریک طالبان پاکستان د امیر حکیم الله محسود د وژنې وروسته دوی مولوی فضل الله د نوي امیر په حیث ټاکلې دي د ادارې په وینا چې د تحریک طالبان پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو چې مشر یو داسې تن وټاکلې شو چې د هغه تعلق صرف د وزیرستان نه بلکې د فاټا د یوې سیمې سره هم نه دی او دا چې د محسود قبایل سره هم تعلق نه ساتي او دغه د دوم رسیال ټاکلې شوې کس هم د بندوبستي علاقې سوابي سره تعلق لري ادارې زیاتوي چې د دې دوانو د ټاکنې وروسته به د خیبر پښتونخوا په مشکلاتو کې نور اضافه هم وشي ځکه چې د دې کسانو یو شمېر همدرد او خواخوږي په سوات او سوابي کې موجود دي څوک چې د حکومت لپاره مسلې پیدا کولی شي نو باید چې حکومت په موجوده بدلون باندې ژور نظر ولري ځکه چې مولوی فضل الله د پاکستان د حکومت سره د مخالفت په ډاګه سرګند پاکستان د حکومت لپاره هم د مذاکراتو عمل شروع کول ګراني اداریه اخر کې وایي چې د دې هر سپته به رستو لګي ځکه چې تر اوسه د حکومت هم دې لړکي سو واضحه موقف مخې ته نه دی راغلي بل په لو د پیښور نخ پرېدونکو اج ورځ پڼ خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبه کې د روانو ترقیاتو منصوبو تفصيلات غوښتي دي او متعلقه چارواکو ته د تفصيلات جمع کولو ویلي دي اداریه زیاتوي چې وزیر اعلی یو ډلې سره خبرو کې دا هم ویل چې ټولي منصوبې به په وخت سرته رسولو لپاره کوشش کیږي او د دې لپاره ټول فندونه د منتخب نمائندګانو په لاس لګولې شي ادې کې به هیڅ سیاسي مداخلت نه کیږي ادارې وایي چې پاکستان کې اکثر ترقیاتي منصوبې یا خونیمګړي پاتې شي او یا د ډیر زیات وخت یې دو سره په هغه لګښت سی واشي بل دا چې وابډا سویګیس او ټلیفون محکمې هم بازي وخت دی کې خندان جوړ شي او د هغه لوی وجداد چې د منصوبې جوړولو یا پاس کولو دوران د محکمو سره هم غږی نوي اداریا دا هم لیکي چې اکثر منصوبي دومره ناقصه او بیکار وي چې د استعمال قابل نه وي لکه سړکونه او نالې وغیرہ په ډومبي باران کې اوبهيږي نو داسې حالاتو کې د حکومت دا اقدام د ستاینې وړ دی او امید دی چې په دې عمل درآمد وشو نور سره به لوی مسلې هوارې شي
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجله لیکي د یو عادي هیواد په څیر باید چې په پاکستان کې د حکیم الله مسعود په وژنه خلکو د خوشحالۍ څرګندونې کړې وای او د رنګ په لارو کوڅو کې جشنونه لمانځلي وای. خو هر څه له دې برعکس وسو. بلخوا یورو ایشیا ویب پاڼې یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د حکیم الله مسعود په وژنه د پاکستان فوج خاموش ښکاري، خو داسې رپورټونه دي چې فوج په ښکاره د ډرون حملو ملاتړ نه کوي، خو د دې اجازه یې ورکړې دي. اسرار عالمومند د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
اکونومیست مجله لیکي د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وجنې په پاکستان کې خوشحالي نه بلکې غوسه رامخته کړې. د جماعت اسلامي ګوند یو مشر د حکیم الله مسعود وجنه د زرګونو پاکستانی وګړو وجنه بللي او دا یې شهید ګرځولې. همداراز په امریکایي ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو مشر وجل کېدو وروسته حکومت د امریکا سفیر ته خپل احتجاج هم ریکارډ کړی. یو غربي سفارتکار وایي د یو عادي هیواد په څیر باید چې په پاکستان کې د حکیم الله مسعود په وجنه خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې وي او دارنګ په لارو کوڅو کې یې پرې جشنونه مانځلې وي. په مقاله کې راغلي دي له افغانستان سره پر پوله د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو وسلوالو ډلو ته ډیر زیان اړولې، خو بیا هم ډرون بریدونه د امریکا په مقابله کې د پاکستان د کمزورۍ علامت ګڼل کیږي. که یو خوا پاکستان د مالی ملاتړ لپاره پر امریکا تکیه کوي، نو بل خوا په سیمه کې د امریکا ستراتیژۍ او په خاصه توګه له افغانستان او هند سره د واشنگټن اړیکو خفه کړي دي. اسلام آباد داسې احساسوي چې له طاقتور ملګري هیواد امریکا سره په پیچلو اړیکو کې راګیر دی. که څه هم د پاکستان سیاستوالان د ډرون بدونو له وجې د امریکا ضد نفرت ته هوا ورکوي، خو دې باوجود ښکاري داسې چې پاکستان د ډرون بدونو ترسره کوونکو ته استخباراتي معلومات ورکوي. بلخوا یورو ایشیا ریویو ویبپاڼې یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي دي په یو امریکایي ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود د وجنې په غبرګون کې د خیبر پختونخوا حکومران ګوند تحریک انصاف په افغانستان کې میش ناټو ځواکون لره د سامان وړونکو ګاډو پر مخ د لارو تړلو دړکه ورکړې. په عین حال کې د پاکستان پوځ خاموش ښکاري او یو پوځي افسر هم تر دې دمه په څرګند ډول د حکیم الله مسعود د وجنې په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. خو داسې رپورټونه دي چې که څه هم پاکستانی پوځ په ښکاره د ډرون حملو ملاتړ نه کوي، خو دې اجازه ته ورکړې ده. د پاکستان د پوځ په خوانی ویان اطهر عباس چې د هیواد له پوځي مشرتابه سره یې نږدې اړیکې هم دي، د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه یې د یو پاکستانی ټلویزیون په پروګرام کې د حکیم الله مسعود د وجنې ملاتړ کړی وو. د اطهر عباس په ټی وی چینل لاتلل هم کېدی شي د پوځ د هغه هڅو برخه وي چې هدف یې د حکیم الله مسعود د وجنې په حق کې د اولس ذهن سازی کول دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان د آزادو او د عدالت ټاکنو بنسټ فیفا اندېښنه څرګندوي چې ځینو امنیتي ستونزو له وجې په اکثر ولسوالیو کې خلکو د رای ورکولو کارډونه نه دي اخیستي. د دې بنسټ یو شمېر غړو له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن باید له امنیتي اورګانونو سره په ګډه هماهنګي خلکو ته دا زمینه برابر کړي چې د رای ورکولو کارډونه ترلاسه کړي. په ډېر تفصیل له کابل ناجیه ساپی راکوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوشنبې په ورځ به د رای ورکوونکو د نوملیکنې ګرځنده ټیمونه او په ولسوالیو کې مرکزونه وتړل شي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اندېښنه څرګندوي چې تر اوسه اکثرو خلکو په لرو پرتو سیمو کې د رای ورکولو کارتونه نه دي اخیستي. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید له امنیتي ارګانونو سره په ګډه خلکو ته د زمینه برابره کلیچه خلک او په ځنګړي ډول خزي وتوانیږي چې د رای ورکولو کارتونه واخلي. د دغه بنسټ یو تنغړی شاه محمود مل په دې اړه وایي:
"بعضې مناطق دور دست کې
یو شمیر سیمې په ځنګړي ډول په هغو ځایونو کې چې امنیتي ستونزې موجودې وي، ویل کیږي چې خلکو کارتونه نه دی اخیستي. دغه مسله زموږ د اندېښنې وړ ده او موږ مخکې هم په دې اړه ټینګار کړی و. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې له امنیتي ارګانونو سره په ګډه هماهنګۍ خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې کارتونه ترلاسه کړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي."
نوموړي وویل چې تر ډېره د رای ورکوونکو د نوملیکنې ګرځنده ټیمونه په لرو پرتو ولسوالیو کې شتون نه لري، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې تر اوسه پورې 2,000,000 کسانو د رای ورکونې کارتونه اخیستي دي. په عین حال کې دوی ټینګار کوي چې د نوملیکنې پروسه دوام لري او په هر ولایت کې به د نوملیکنې یو دایمي مرکز هم کارته دوام ورکړي. خو په همدې حال کې د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په شپږو ولسوالیو کې د دوی ټیمونه د امنیتي ستونزو له وجې نه دي توانېدلې چې د رای ورکولو کارتونه وویشي. نوموړي وویل تر هغې چې امنیتي ارګانونه ورته ډاډ ورنکړي نو دوی به ونه توانېږي چې خپل ټیمونه دغو ولسوالیو ته ولیږي.
ولسوالیو کې چې موږ نه توانېدلې چې دا پروسه پلي کړو، په مجرد دې چې امنیتي نهادونه موږ ته دا زمینه برابره کړي او ووایي چې زموږ د موادو او د کارکوونکو امنیت ساتي، موږ به هغه سیمو ته زو، یعنی هغه په پلان کې شته دی.
په خاطر دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې یوازې څلور داسې ولسوالۍ دي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي او هڅه کوي چې د نوملیکنې بهیر پکې پیل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي.
ناجیه ساپیوه له پاکستان سره پر سرحد پر د افغانستان د زابل ولایت په ملي شورا کې د خلکو استازي وایي چې چیرې امنیت شنه شي د سیمې لوی اکثریت په انتخاباتو په پروسه کې د برخه اخیستلو څخه محرومه پاتې سي. د زابل مرکز قلعت ته نږدې پرون د ماین په چاودنه کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون اته تنه وژل سوي. که څه هم سوال طالبانو د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو په مشرانو جرګه کې سینیټر زلمی زابلی وایي چې د سیمې خلک شاید د وسوال طالبانو د حملو د ویرې څخه په ټاکنو کې برخه اخیستلو ته زړه ښه نه کړي. فرشته جلازی د سینیټر زابلی سره مرکه کړي او په فایل کې د زابل د امنیتي وزارت د څرنګوالي او د خلکو د اندېښنو پوښتنه کړې ده.
زابل د پاکستان سره سرحد لري، یو دریمه درجه ولایت دی. سوادي کچه ډیره ده، د خلکو اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی. د ایسای تاثیرات په غزه کې په سرحدي مناطقو کې بیخي ډیر دي. د مرکزي حکومت په دغه تقریبا 150 کلو کې یو توجه نه درته سوی. ټوله اداره کې موږ نه یو والی نه قومندان لرو. په دې خاطر د خلک ډیر مایوس دي. بلې خوا څخه د مخالفینو چې موږ طالبان ورته وایو، د غو نفوس بیخي ډیر دی، ځکه دا منطقه یو مذهبي منطقه ده، یو قبیلوي منطقه ده، یو رسپاته منطقه ده. د غو تاثیر لاندې نسبت دولت ته نه جوړ تکري، دولت څخه ډیر لږ سره اوس په داسې حالت کې مخالفین نه غواړي چې دولت راشي په کلیو کې دې وګرځي آزاد. په دغو شپو ورځو کې بیا دولت غواړي چې د کابل د کندهار د لوی لارې امنیت د پولیسو د پوستو په واسطه ونیسي. همدغه عملیات ډېر شدید روان دي. نو مخالفین هم غواړي چې د دولت د پرمختګ د مخه ونیسي. بعضې منګزارانې کړي دي، د هغو قرباني همدغه زموږ وطندار دي چې ملت بېچاره ټکور ټکور.
دغه د دوشنبې تر ورځې پورې د کارتونو د اخیستو سیارې ډلې ګرځي. آیا ستاسې ولس دا زمینه لري چې دوی ولاړ شي او کارتونه واخلي؟
یو ملت د شپې د فرخه یو حکومت او د ورځې د خاص خپل په تور باندې د ورځې به موږ غوښته وای تاسو کار وکړئ. د شپې الهکو د خدای پر سپین میدان باندې د مخالفینو خلکو ارث ور باندې کول، یا ګوتې دې پرې کولې، او هغه بیچاره د زابل یو مظلوم دا فکرم کې اقتصاد په څه خاطر باندې دا کار په دونه غټ قیمت باندې واخه. مې د ورځې ما سړي ته مې کولای امنیت نشته تلای. ما خواستو ته ما اساسي ضرورتو ته په دې لاس کار کې جواب نه درکړي. زه نو کار په چی باندې واخم؟ یو هغه زابلیان چې هغه په اوداسي ولسوالۍ کې دي چې زابل ته نږدې دي، یا په خپل زابل په مرکز کې دي چې هغه تر امنیتي چتر لاندې هغه په صورت هغه ټول کارتو لاخې دي انتخابات اماده دي. ولې تاسو په کلو باندې چې موږ وینو په لوري ولسوالۍ کې وینو د هغو انتخاباتو نه امکانات شته، او نه کوم روح هلته به انتخابات کېږي. دا موږ درواغ وایو، دا به د خلکو په سترګو کې موږ خارو رسیو، او موږ نه غواړو خپل خلک خطا کړو.
نو زابلی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې ستاسو ولس د خدای په سپین میدان پروت دی، نو که زابل په انتخاباتو کې لري پروتو سیمو خلک ګډون ونه کړي، تاسو د انتخاباتو د پروسې په اړه څه نظر لرئ؟ د جمهوري ریاست د ولایتي شوراګانو
د زابل په ولایت کې موږ دوه ولسوالۍ چې هغه د شاجي او د شاشپا ولسوالۍ دي، غټي ولسوالۍ دي، پر نفوس ولسوالۍ دي. هغه په لویه لار باندې د کابل کندهار پر لار باندې ترافي دي، د خلکو امنیت یې تقریبا ښه دی. انتخابات راتللی شي. نورې ولسوالۍ چې موږ د مرکز څخه لري دي، په هغو کې صرف په نامه باندې انتخابات کېږي. پر انتخاب هلته ولسوالۍ ده، د پوستې په شکل باندې ده، تقریبا د خلکو ارتباطات هلته د دولت سره قطع دي. په ډېر سمبولیک شکل باندې هلته دا څو انتخابات شوي دي. نفر ورسي امنیت یې نیولی، هغه صدخان یا کشراسي او یا په درغلي باندې زده کړي. په زابل کې یو په مرکز کې او یا په درو څلور ولسوالۍ کې ممکن ترې اندازې مثبت خلک ضرورت شته کې هلته امنیت شته، خلک راضي په ډېر علاقه باندې. ولې په نور شپږو ولسوالۍ کې موږ لرو؟ داسې انتخابات د قانون مطابق خلک پکې اشتراک وکړي، واقعا راوځي، خوندي ورونه، هغه انتخابات کې کېدلی نه شي. هغه خلک ولسوالۍ سره قطع روابط دي. هلته که موږ وایو چې انتخابات کېږي، دا به موږ درواغ وي.
د افغانستان د سناتر زلمی زابلایو چې فرشتہ جلال زی سره خبري کولې او سم د مشال ریډو په دې دوه میګړی په دې اخیری برخه کې درته د بختر سوریا د بیکلټوري پروګرام وړاندې کوو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسي قربایم. د نننې خبرونه ډیره برخه د نامتو ولسی شاعر سید کمال او ببوجانی د مینی کیسې ته بیل شوی او ترڅنګ د ژوند ادبی بهیر د هلو زلو په اړه هم رپورت ځای شوی دی. لومړی رپورٹ ترازو پختو شاعرۍ لپاره تر اوسه بیل بیل پړاوونه جوړ کړي. په دغه کې یوې د وروستیو پیړیو د ولسی شاعرۍ دور دی چې د منځنیو پیړیو له دیوانی شاعرۍ وروسته یې ډیر باب موندلی. د وروستي دور نامتو ولسی شاعران اوس هم د خلکو په ژبه دي چې سید باوجان د لغمان، محمدین د شګې، ملا محتدین د کامی، محمدین تیلی د نوخار، ملا زاید د غزنی، عبدالواحد ٹیکدار د سوابی، ملنگ جان د ننگرار د بیسودو، توکل بابا او سید کمال د ننگرهار د خیوی ډیر نامتو دی او تر اوسه یې سیمایي سندرغاړي شعرونه د موسیقۍ په پردو کې رانغاړي. د سید کمال د رومانی ژوند او شاعرۍ په اړه مو معلومات په دغه رپورت کې راټول کړي دي. د پښتو فولکلوري داستانونو ته زیر شو نو د ادم خان درخانی، مومن خان شیرینی، یوسف خان شیربانو او تاج محمد نمرو د مینې کیسې به مو له محلي سندرغاړو اورېدلې وي. همدغه شان لنن څخه کابو یو سلو سلویخ کاله پخوا د سید کمال په نوم ولسی شاعر چې د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د شګې په نامه کلي کې زیږېدلی و، په خپل کلی کې د ببوجانې په نوم په یوې جنۍ مین شوی و او مینه یې تر دې حده رسېدلې وه چې د ببوجانې په نامه به یې سندرې بللې او محلي سندرغاړو به په حجرو کې د ستار او منګي سره ویلې. استاذ لال پاچا ازمون چې د نوموړي شاعري راټوله کړې وایي چې سید کمال په خپل شعر کې مینې ته تم شوی او دا ځکه چې په خپل سیمه کې په یوې جنۍ مین و.
سید کمال یو داسې رومانتیک شاعر و چې په خپله دوره کې د ده په څیر باندې نور شاعران نه دي تیر شوي، البته ولسی، ځکه دا مهال په ولس کې ځینې پیتاوي کیسې موجودې وي. د چاربیتو زمانه وه، د کیسو زمانه وه. سید کمال بابا په پښتو ولسی شعر کې یو نوښت دا وکړ چې یو خو یې د خپل شعر دپاره د غزل فورم غوره کړ، په غزل کې په معنوي لحاظ باندې یو ابتکار وکړ، یو نوښت یې وکړ. د په خپل شعر کې عشقي برخه او رومانتیکې برخې ته ډېره زیاته پاملرنه کړې ده. دلیل یې دا ده چې د خپل سیمه کې د عشق زمانه تېره کړې ده، د ببو په نامه باندې، په یوې تورسارې باندې عاشق او خپل شاعري چې زیاتره هغه توقف کړم ده.
ډاکټر سید لیس صداقت چې په سید کمال بابا یې سیړنیز کار کړی وایي چې له ببوجانې سره چې کله د سید کمال مینه د لیونتوب حد ته ورسېدله نو د هغې پلار ته یې مرکه ولېږله.
د ده په باب یوه کیسه داسې هم ده او دا رښتینې هم ده چې راما په وروستیو کې لاسته راغلې ده. هغه دا ده چې یو سپینګیری راته وویل چې کله دی ډېر زیات مجبوره شو، نو ده یو ملا ته وویل چې تاسو مرکه راشي ببوجانه ماته وغواړئ. کله چې ملا د ببوجانې کور ته ورځي نو ببوجانې پلار ورته وایي چې سید کمال لیونی دی او دی خو د دنیا د حال نه خبر نه دی، دی موږ په شرمونه وشرمولو. فرض کې دی په شاعرۍ کې زما د لور نوم اخلي او په میپورنه کې دا ستارو منګي او رباب سره ویل کېږي، وجلی نو شو نو زه څنګه یو لیونی ته لور ورکړم. نو که چېرته تاسو د دې خواهش لرئ چې زما لور سره نکاح وکړئ، نکولی شئ. نو سید کمال چې د ملا د مرکې په تمه ناستی، سید کمال یې غږ کړی دی ملا صاحب چې ببو جانې ماته راکړه.
دی وایي چې د سید کمال د ژوند وروستۍ شپې ورځې وي چې په خولی یوازې د ببو جانې نامه وه.
د سید کمال د ژوند وروستۍ شپې ورځې ډېرې ترخې وي او دی د لیونتوب تر حالت رسېدلی خو یوازې ببو جانې پېژندله. نو ویل کېږي چې کله د دی ببو جانې چې په شا واده وه دا سړی خبر شوی او دغه حالت یې درک کړی و، نو سید کمال را وسته او ببو جان ته مخامخ ودرول. نو دو ورته ویل چې ته څه ویني؟ نو هغه یوازې ببو جان ته کتل او کې دینور په دینو پوجي څه وایي.
د ننګرهار په هونتون د ژبو او ادبیاتو په هونځي استاد محمد داوود و پاوایي چې د سید کمال په شیرونو باندې د ننګرهار ولسی شاعرانو مجلسونه تو ډول او اوس چې هم چیرته محلي سندرغاړي د ودونو په مناسبتونو ورزي نو خلک ترینه د سید کمال بابا د شیرونو غوښتنه کوي.
سید کمال د اوسنی افغانستان په ختیځو سیمو کې یو ولسی شاعر و، د شیرونه ولسی سندرغاړو ویل، حتی دینی عالمانو هم د شیرونه تایید کړي او خوښ کړي دي. او ورسره د پولیس ډیر ګران و، د مینې قصې او داستانونه هم ډیر مشهور دي، حتی تر اوسه نارینه او ښځینه په یاد. اوس هم چې دا زمونږ ځینې فولکلوریک سیمه ایز هنرمندان سیمو ته ځي، ځینې ولسی خلک مونږ وینو چې هغې ته نه غوښتنه کوي چې د سید کمال بابا یو شعر ورته زمزمه کړي او وایوري.
ساروان منور چې په یوه هنرمند کورنۍ کې سترګې غړولي وایي چې له پلار ارواښاد منور څخه به یو هم د سید کمال بابا د شعرونو غوښتنه کېدله، او دی چې هم چیرته کلو ته د ښادیو په مناسبت ورځي نو خلک ترینه د سید کمال بابا د شیرونو غوښتنه کوي.
لکه زما پلار هم د خیوي ولسوالۍ د شګې باشنده دی، او تاسو چې په کوم شاعر باندې خبرې کوئ دا هم د شګې د میاګانو د کلي اوسیدونکی یعنی موږ سره ډېر نږدې دی. نو زما د پلار نه به زیاتره وخت کې د سید کمال بابا د شیرونو غوښتنه کېدله، او هغه به هم ډېر په شوق او ذوق سره ویلي. اوس فعلا چې موږ هم زو زیاتره پروګرامونو ته چې پارک کې زو مثلا زموږ د کونر په ساحه باندې موږ نه د سید کمال بابا شیرونه غواړي او موږ ورته وایو نو هغه سې نه شوی لکه مشرانو چې ویلي دي، خو خپل کوشش کوو.
مثلا تاسو نه کومه سندره ډېره غوښتلې کېږي؟
زما پلار هغه سندره تقریبا په راډیو کې ثبت کړې وه، په میدانونو کې مې ویل لکه زه شاړم بابو خان دي په سر یې وسور شال، ما ولیده په خپله ځلېده لکه مشال.
نو همدغه سندره که چېرته موږ سره د موسیقۍ په پردو کې د مشال راډیو اورېدونکو ته واوروي څنګه به وي؟
ان شاء الله به سب کوشش کوو د خیر سره چې هغه سې خو به ونه ویل، خو مقصد دغه د اورېدونکو ته نه ماته کوو.
مهرباني.
زشالم بابو خاندی، زشالم بابو خاندی، پسر کا سرشال ماولی دا پخپلا زلی دا لکا مشال، ماولی دا پخپلا زلی دا لکا مشال. تیار پر رضایت کی رات پی خش خواری، شیار پہ رضا کی گی، چیار پہ رضا کی گی، زیم پیر تر سر و مال، ماول دا پخ پلا زلی دا لکا مشال، سشالم ببو خان دی. سید کمال بابو جان دسنی پوری، زنی سا سید کمال بابو جان دسنی پوری، زکچی پی بدوائی، زکچی پی بدوائی، مدام دا شگیوال، ماولی دا پخپلا زلی دا لکا مشال، سشالم بابو خاندی، سشالم بابو خاندی، پسر کا سرشال، ماولی دا پخپلا زلی دا لکا مشال، ماولی دا پخپلا زلی دا لکا مشال.
استاد لال پاچا ازمون وای چې شل کاله په خوایي هو ډوکړ چې د سید کمال بابا شیرونه د سندرغاړو لکه سټونو او د هغه د کلیوالو او اقرباو لخلی د شپګو کلونو په دوران کې راټول کړي، چې په 1300 واویل مریض کال دانش پرندوی ټولنی د شګي د ګل په نوم خپاره کړي. باختر ستوری گرانو میناوالو، ادبی او کلتوری غونډې کله یو پلو ادب ته وده ورکوي، نو لبل پلو د ځوانو شاعرانو او لیکوالو استعدادونه پیاوړي کوي. پا په ننګرهار پونتون کې هم ګڼ شمیر محصلینو سره لاسونه ورکړي او د ژوند ادبی بهیر په نومې فعالیتونه پیل کړي چې دغه رپورت مو پرې تیار کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصلینو له تیرو دریو کلونو راهیسې د پوهنتون په انګړ کې د ژوند ادبي بهیر په نامه یو آزاده ټولنه جوړه کړې او ګڼ شمېر ځوان شاعران او لیکوالې له ځانه سره ملکړي چې د پوهنتون له رخصتیو نه علاوه اره اونۍ سره راټولیږي او خپلې ادبي او ذوقي تندې ماتوي. د تیرې دوشنبه په ورځ هم یاد بهیر خپله غونډه وکړه. دا چې په دغه بهیر کې کوم موضوعات تر بحث لاندې نیول کیږي، د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د دریم کال محصل او د ژوند ادبي بهیر مشر خوشحال دورانی یې راته وایي.
یو ورور ته مونږ موضوع ورکو، لکه نن درس کې چې په مشوره باندې خبره وشوه چې مشوره د اسلام له نظره څنګه ده، مشوره کول څنګه دي، یا مونږ د اسلامي فکر سرلاري وخت کې ولړې شروع کړې وه چې دې کې محدثین و، د اسلامي نړۍ ساینسدانان و، فیلسوفان و، ارواپوهان و، د دې پیژندنې کارکتن هم لرو په نظم یا په نثر. لنډه کیسه، غزل، ادبي ټوټه یې په دې باندې کارکتن کوو، مشاعره او د تیرې اونۍ راپور لوستل کیږي.
د یاد پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د دریم کال یو تن محصل ادرس وقارزی چې په یاد غونډه کې د شورا تر عنوان لاندې لیکنه ولوسته، د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېده. دا چې شورا څه ته وایي او په کومو مواردو کې ترې ګټه اخیستل کیږي وقارزیای راته وایي.
شورا په لغت کې مشورې کولو ته ویل کیږي. په قرآن کریم او نبوي احادیثو کې چې کوم حکم نوی راغلی دی، هغه مسلمانان راټولیږي او خپل نظر تبادله کوي، او کوم یو نظر چې حق ورته ښکاره شي هغه نظر ټول تاییدوي او په هغې باندې کار په مخ بیایي.
د هلال عاجز په غزل کره کتنه وشوه. نوموړی وایي چې د دوستانو له نیوکو او مشورو یې ډیر څه زده کړل.
زما په غزل چې کوم ملګرو کره کتنه وکړه، هغې کې راته ښېګڼې او بدګڼې په ګوته کړې. ما هم ورته ډیر په ځیر او دقت غوږ نیولی و. کله چې دا ټولې ښېګڼې مې راجمې کړې، ښېګڼې او بدګڼې، نو بدګڼو ته مې ځکه ډیر خیال و چې هغه به زه په آینده کې اصلاح کوم او د ښېګڼو څخه هم تشکري کوم.
ساجد بهار چې د ادبیاتو پوهنځي دریم کال محصل دی وایي چې د پوهنتون په چوکاټ کې د ادبی ناستو ګټه دا وي چې محصل به د فراغت په وخت کې په مونوګراف لیکلو کې ستونزه ونه لري.
د درو کالو را په دې خوځه په دې پوهنتون کې ما، نو د لومړی وختونه چې کوم کسان له موږ سره را سره و، هغه کسان چې زه اوس ګورم، نو واقعا د دوی په شعر کې هم خواله راغلی، دوی په لیکنو کې هم خواله راغلی دی. ډېری کسان چې د ادبیاتو پوهنځي نه فارغي یا د نورو پوهنځي نه چې فارغيږي، دوی د مونوګراف لیکنو کې ډېره ستونزه لري. نو د ژوند ادبي بهیر کې چې کوم کسان دي غزای فریقی گینو دی مونوګراف لیکل ورته ډیر آسان دی.
د غونډې په ورستی پړاو کې یو آزاد مشاعره هم شو چې د ځوان شاعر انور الحق یرغل غزل مترنه بیل کړی دی.
زما په بد حال به یو وخت داینه وژاړي، خدا به ونشي چې ما په سیاغه وژاړي. بمبار ځانمر ګماشومان دومره ورولې گل چې بمبار ځانمر ګماشومان دومره ورولې گل چې داریګم حسینه زمونږ دا حدیره وژاړي. د دې وطن د بازارو دا ماشومان چې ویني، د دې وطن د بازارو دا ماشومان چې ویني، سړی که هر څومره خوشحال وي که خپه وژاړي. زړه مې زری زری د مور سره لډاره خاندم، زړه مې زری زری د مور سره لډاره خاندم چې مې له حال خبره نشي حسینه وژاړي. دلته د ډیرو ډیرو خلکو زندگی داسې ده، دلته د ډیرو ډیرو خلکو زندگی داسې ده، ټوله ورځ وکړي مزدوري او ټوله شپه وژاړي.
د ژوند ادبی بهیر چلوونکي وایي چې د ژبو او ادبیاتو په هنځي نه علاوه له نورو په هنځیو څخه شاعران او لیکوالې د بهیر ملګري شوي چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسیږي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.